دی وخت درمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو نن د سه شنبه یا د نهه ورځ کال 2019 د جون د میاشتې 12 نیټه دا د محل وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هني می دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده تاسو قرباني یو ز منځه شهید
او ز نصر کاکر
تاسو هر کله وایو او لومړی تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف نن د درنیم زر عرب روپیو د خسارې خپل لومړی بجټ وړاندې کړل په دې مهال مخالفه ګوندونو شعارونه ورکول چې د آی ایم ایف بجټ ورته د قبول وړ نه دی
بل لور ته په پاکستان کې پرون د پخوانی صدر آصف علي زرداري او نن د مخالفه ګوند مسلم لیگ نون د پنجاب اسمبلی د حزب اختلاف مشر حمزه شریف د نیولو وروسته نن په قومي اسمبلی کې د بجټ په ورځ د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون غړي احتجاجونه کړي دي د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان تر واک لاندې پاکستان ټول واک د ورته بیرته روان دي
او په ظاهره په پاکستان کې د لاقانونه ګرځول سو ډلو سره د اړیکو په تور د بندي ډاکټر شکیل افریدی د کیس د بیا ارزونې کاغذونه د پېښور عالی محکمې ته انتقال سوی دي امریکایي چارواکي وایي چې ډاکټر شکیل افریدی په دې خاطر په پاکستان کې بندي دي چې د اسامه بن لادن په مندلو کې له امریکا سره مرسته کړې و
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات او مرکې لرو تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ
د وایس اف امریکا جبه د کډرمن اوردونکو خبرونه ته بیا هم شرغ لاسته پیل کوله پاکستان څخه چې په کمی اسمبلی کې نند مالی مرستیال وزیر حماد ازهر د کال 2019 او شلم لپاره بودیجه وړاندې کړې چې پکې د هیواد اقتصادي ستونزو مسؤلیت په پخوانی حکومتونو اچولې دي نو موري ویلي چې حکومتي لګښتونه د 4.5 ارب روپیو څخه 4.5 ارب روپیو ته راکم کړی دي باتی رپورټونه وایي چې ټول ټال بودیجه 2022 ارب روپی ده د 15500 ارب روپیو نوی ټیکسونه لګول سوی دي د بجټ د غونډې په محل حکومت مخالفه ګوندونه ناره وهلې چې د آی ایم ایف بودیجه ورته د منلو وړ نه ده هم په دې اړه زموږ له همکار افتخار حسین صاحب سره به خبرې کوو چې هم د بجټ ټوله وینا اوریدلې ده او باندې نظر دی لومړی خو به هم راځو افتخار حسین صاحب تاسو ته شرغلاست وایو کورمودن کدار ته وایسه چې په دې بجټ کې لومړی کولار سو د اهم سړی په توګه کوړته وګورونو ګرانی او ارزانی څه ده
ولې دا خو تر ټولو مهمه پوښتنه ده یو عام سړی نشي کولای چې د بجټ تکینی 2.5 ساعت او د سړی چې په انګریزي او اردو ژبه کې سوي او په دې ځان پوي کې په پوره اقتصاد ځان پوي کې د څه نشي کېده په اسانه ټکو کې خبره استاد چې دا بجټ چې ده د خساري بجټ دی او دا په داسې حال کې وړاندې کړی شوی دی چې د آی ایم ایف نه 2.5 بیلیون ډالرو لوزنامه کړی ده نو د دې مطلب دا دی چې د هغوی کمې مطالبه وی هغه ورسره منلې دي په کم شکل کې اولنې شکل اداره چې ټیکسونه بزیاتی دی ټیکسونه څنګه وای چې دا به منګه سلويخ میلیونه خلکو په دې یو کال کې به د ټیکس لاندې راولو دا به ټیکس ورکی او هر سړی به نېشنل ټیکس نمبر اخلي کني اخلي او مثال په توګه ته په جاس کې سفر کوي ټیکس نمبر دې نشتا یا د باندې ټیکس پاتې دی به د نه په کرایه کې کټ کې دی په کلی کلی دی اوس راځو زبوم چې خیر دی عام سړی خو په جاس کې سفر نه کوي خو کده عام سړی آمدن نه وي نو دا ټیکس په دې د کم زینه ور کوي نو اغه خبره په کې ډیره مهمه ده چې ګنې لاول جاب کریشن د نوکری د وسړي د روزګار دغه د آمدن فکر پکارو نو بیا د ټیکس فکر پکارو ټیکسونه چې دي په پاکستان کې عمومي شر ډیره کم ده یعنی دغه یو لس تولس فیصد ده په آمدن کې چې 100 روپۍ نو 200 دینه راځي کم چې تر ټولو کم ده په دغه سیمه کې یعنی په چین او هند او بنگلاديش کې تلس 2.25 دغه رنګي غټي برخې دي د عام سړي لپاره ګوره اول هغه خبرې چې خی خبرې نه دي خو باید بسوس پیدا اوري دا د حکومت لخوا فیصله شوه دا نه چې زه او ته ورته وایو یا مداسنیت نو ګوره چینی خو په اویا روپې اوسم کیلو دا شاوخوا په بازار کې چې کوم ده خو دی ویلې چې دغه سیلز ټیکس په هم اول 10 روپې پر ځای پاتې شي په دې کې چې چرته په کوم ځینو کې د سیل ټیکس شروه اخو یا برکړې شوی دا لوړ کړې شوی دا یا په ځای ساتلې شوی دا نو مطلب دا چې تاته د ارزانې کملار در نکړه خو امکان دار چې یو قیمت په ځای پاتې شي یا بره لاړ شي مثال به زه دا ورکم چې د تیلو دا خوراکي تیل چې دی کنه دا ارشړې په کور کې پکاريږي نو په دغه باندې هم د ټیکسونو شر د سیلز ټیکس کم زیاتره د بهر ناراضي نو په هغه باندې دغه تجویز چې کم دی د یو عام سړي لپاره پکې خه خبر نه دی اوس بیا ځنو ک څوک سیګریټي وی سیګریټس کینو بد خبر لري چې په 2 روپۍ باندې دغه زیات شوی دی ډبه خدا تر هر سیګریټه پورې دی چې هغه ډبي ټول قیمت سونه دی او بیا هغه باندې زیاتیږي نو دا سې زی بیا په دې کې نه پويګم چې اوس ګینه د وړو د دالو او د نور بنیادی شین چې دی اغه ته سیلز سونه سی واکړې شي یا کم شي هغه ډیر تفصيلات په دغه زینو کې نو خو د عام سړي نه با دغه خبره چې واخلو په برزو تنخادار سړی ک شپګ لاکه روپۍ د کال غټي نو بیا به ټیکس ورکي کداغه یا بره او یو عام سړی د کم دغه مدن وچ سلور لاکه روپۍ غټي تنخادار نه دی نو هغه به هم بیا ټیکس ورکي نو ګوري دا د ټول ټیکسونو خبره چې دا په پاکستان کې دا سبد خبره نه ده خو آیا د آمدن ذریعہ د چا څومره دی آیا دغه نوکری شته کنه شته نو ابا ټیکس ته کم زنه ورکی او بیا د زمکو کاروبار د پښتنو لپاره چې تکه مزمکه اخلي خرسي هغه کی یو خاص رقم دی چې دغه نه مثال 15 لاکھ نه بر لاړ شي زه مثال ورکوم نو بیا به ته پیسې ټول هر څه چې دی نه چاله کیش ورکول شي ایسم نه بس په بانک باندې بدا کار کوي چې د اغه نه هم ستار ټیکسونه کټ کیږي نو دا ټول سیزونه چې منګه راغون کو بیا د سرو زرو د سپینو زرو او نور قیمتي چې کم سیزونه جوړیږي بیا په کارخانه دار باندې هم ټیکس زیات شوی دی مینوفیکچرینګ ټیکس کارپوریټ ټیکس دا زیات شوی دی نو دا غوی د جیب نه ور کوي دا هم راضی په یو عام سړی باندې کوم مثال وس تکور جوړی او ته دا د کور مټیریال خلې خخته شو سیخ شو نور سیزونه شو او دا د هر زنه راضی خو چې په مینوفیکچرینګ باندې په جوړون کې باندې ټیکس لګیدل دي نو هغه به هم په دغه بوجه کې تا چې یو ته به دغه قیمت ور کوي نو د خې خبرې په کې بیا دا دي چې راه سبسډیز راغلي دي سبسډیز مطلب امدادي قیمت ته کې یو سیس ګران شوی دی نو په مختلفو مدونو کې بیا دوی راوستي دي چې راه د هغه قیمت په ځای ساتلو لپاره چې دی نو دوی دغه امدادي قیمتونه وړاندې کړي دي
او تاسو که بجټ په ځینی هغه شی خبرې ځسی پاکستان تاسو په ګومان
نو ګورې
ځینی پروګرامونه شروع کړی وي
او شته دي کنه د غربت غریبۍ د ختمولو لپاره دی چې کم احساس پروګرام او غیته پیسې ورکړي به نظیر انکم سپورت پروګرام کې پیسې جاری ساتلې دي ما د سبسډیز خبر او کړل بیا د یو عام زمیدار لپاره به زو کم زمنګ په سیمه کې مختونو په سیمه کې خو کارخانه هم نشته او نو داسې د نوکرښت چې سار وختي خلک زیو ما خام کوټه راځي او خجونتيري ډېر سخت جون دي زمیداری پکې تر ټولو غټ روزګار دي نو د خیبر پښتونخوا د زمیدار د کارخانه دار لپاره پکې داسې سنشته چې زو هم خود ملکند او د خیبر د پخوانی قبایلی سیمو لپاره هغه چې کم ټیکسونه د سنت لپاره لری کړیو نو هغه اوسم پر ځای دي چې نه به ور کوي کته ماشينري را غواړي یا خام مال را غواړي نو اسه خاص ټیکس ته چابته نه ور کوي دغه په پاټه او فاټه کې د دوی لیکلي دا د زینه کې بیا راځو د بلوچستان چې کم زمیدار دي دغه لپاره نو بخي د ټیوبل چې کم بجلی ده هغه دوی وی چیرې پاره کوم سبسډیز دیم د دې قیمت حکومت ور سره کومک کوي نو دغه هم پکې ښه خبره ده خو د ټولو نه ښه خبره پکې د پنجاب زمیدار لمشته دي یعنی د وریجو او د ټیکسټایل چې کم نغدي فصلونه دی الته کېږي د پومبه فصل دي نو په هغه لپاره هم چې د سبسډی یعنی امدادي قیمت اعلان کړی دي نو یقینا هغه لم پکې نغ رسیږي
او تاسو د پخوانی قبایلی سیمو خبره وکړه د قبایلی زلو د پاره د هغه د پرمختګ د پاره په دې بجټ کې څه ویل سوي دي څه پیسې ورته شته او څنګه
یو سل 250 ارب روپۍ مخامخ په دغه بجټ کې ښکاریږي چې د خودي کې یو پښتو کې به زه داسې وایم هغه ټکی به نه وایم زه چې دا څنګه ما وکتل نه مال چې دا څنګه کېدی شي چې یو سل دوه پنځوس ارب روپۍ دي د بجټ نه راخیستې خو هغې کې بیا لیکلي وو چې دا سل ارب روپۍ هغه هم دي چې کم دوی وعدې کړې وې د نواز شریف حکومت هم کړی دویم کړی وې چې دا به هر کال موږ دی له ورکو نو دغه پکې دي او دی ویلي ساده بیخی پس واضح ټکو کې چې اته سلویخ ارب روپۍ به وفاقی حکومت ورکی د فاټا په کیسه کې باید دا تر هغه غره زپلی دي الته سړکونه نشته لارې نشته ډیسپنسری هسپتال نشته کالجونه کومونی سکولونه او یونیورسيټي هیڅ داسې کوم د ژوند اډانه نشته خلکو ډیر مشکل دی غوی رو 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 اوس ځان برابرۍ چګنی دا او پیژنې چې د سیاسي حق هم شته دی د انساني حق هم شته دی هغه عین ته رادن نکړه او هغه مغوی د چغو ورسته بنیادی خبره دا ده چې کله ورته د ان اف سی نه اخلي کله ورته سپیشل پیسې ورکي دا داسې ده چې لکه ته یو نوکر ته په بنیادی تنخواه کې پیسې نه زیاتې خو کله ورته چې بس نو خدا کال به دا شی در کم کنه تسل اضافه غواړي اصلي خبره دا ده چې الته کې د عام ژوند لپاره بنیادی اډانه بیا د روزګار چې کم انکم منګه ورته وي آمدن او هغه چې کم دی په رورل اقتصاد په کلیوال اقتصاد چې ولاړ وي که مثال دی وسړی باغ دی که مثال دی وسړی پټې دی که چرګې چرګان ساتي میخه غوا ساتي د هغه لپاره چې کم پلان شته دی په خصوصي امدادي قیمت باید چې دغه سیزونه خلک غواړي چې ورکړی شي چې ژوند دی روان شي بیا په دې کې تاسو وختي چې ښې خبرې کولې نو دا د میخې غوا د ساتلو سره رعایت شو چې دې لپاره یې هم پیسې بیلې کړې دي کم چې عمران ویلو کو چرګې چرګان څوک ساتي میخه غوا ساتي نو هغې ته به دوی پیسې ورکوي او دا د یو عام غریب تن لپاره زما په خیال ښه خبره ده چې پکې پر ځای شي نو د خیبر پښتونخوا او د پخوانی قبایلی سیمو بلستان د پښتنو د سیمو لپاره پکې دغه ځنی خبرې خې دي
ډېر په یو اخرنی پښتنه داسې ک په لنډو ټکو کې جواب راکړي چې په کامی اسمبلې کې چې څو وخت حماد ازهر چې په خپل مرستیال وزیر دی د ریونیو هغه چې د بودیجه وړاندې کول نو حکومت مخالفه ګوندونو شعارونه ورکول چې دا د آی ایم ایف بجټ دی آیا څه داسې پکې ښکاری هم او کڅګ
نو دا خبره د صحیح وه ما د تاولو چې دی په داسې وخت کې د بجټ وړاندې کړی چې دوی په قرضو پسې ګرځېدل نو چې د متحده عرب اماراتو سعودي او چین نه راپورته شو او پیسې بیا هم پوره نه شوې نو دیر زره عرب روپۍ په پاکستان قرض دی او د دوی چې کم آمدن راځي سلور زره عرب روپۍ د ټیکسونو نه نو باغې کې نیم په نیمه نه زیاتې په دغه کې ځي نو چې کله د ایم ایف نه بجټ وبخي د لوزنامې لاندې امداد واخیسته نو د ایم ایف ډیر ښکارا دغه مطالبه وي او هغه مطالبه هم دا وي چې دا د روپۍ قیمت مونږه کتل سمره لاندې لاړو ګرانی ورسره ډیره زیاته شوله د ډالر مقابله کې او اوس هم د بجټ سره صدا سي خکارونه شو چې ګنې زوې مستاکس را بره شو اعتماد به حال شپ اقتصاد نه هغه نورم زی لګیا دی لاندې نو یو خدغه کار شوه دی چې هغه ورسره منی دویم دا د ټیکسونو خبره تاسو ته پته ده پرون عمران خان دا بیان ورک په ټي وی راغی چې که تاسو اساسي اعلان نکړي نو بیا به حکومت ګام خلی دړکای کړي د په یو بل لهجه کې ٹھیک شو د دې وجه صدا د دې وجه دا ده چې دا د ایم ایف ډیماندو چې دوی دا د غوي مطالبه او دا اکبر شهزاد کم چې د اقتصاد د دوی د ریوینیو لپاره نورو موضوعاتو لپاره یو سلاکار هم دی هغه په خپل مطبوعاتو ته ویلي چې اساسي اعلانول ورته ایم ایف ویلی دی نو دا ټیکسونه به هم دوی زیاتی او دغه رنګ نور عمومی اصلاحات په هم راولي
ډیره مننه افتخار حسین صاحب او کور ودان ډیر ژور تفصیل مراکه
مننه
مننه
سو او وړاندې زموږ همکار افتخار حسین څخه هم واوریدل تفصيلات چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت لومړی وفاقي بجټ وړاندې کړی دی چې پکې د آی ایم ایف غوښتنو سره سم زیاته توجه پر ټیکسونو باندې شوې ده او دغه ټیکسونه به په عامو خلکو باندې هم څه اثرات ولري خلکو ورته غبرګون هم خودلې دی راځي چې په ګډه دغه غبرګون د خلکو د عبدالرزاق پر راپور کې واورو
د وایس اف امریکا ډیوانیو سپتونکو دا وخت دلته مونږ په خور صدر کې ولاړ یو نن چې کوم وفاقي حکومت بجټ پیش کړي داغه پاړه باندې عدالت چې کوم مقامی تاجران دي اغه سره خبرې کوو چې د دې موقف یا د دې دریض د بجټ په اړه باندې څه دي زموږ چې کوم کتون کې دي اغه سره خپل پیژن غلو کوي
جی بسم الله الرحمن الرحیم مجیب الرحمن زمانوم دي تاج اتحاد پشاور چیرمن ما جی اول خدا را چې حکومت کوم د ټیکسونو اعلان کړي نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې تاسو دی عوام تصور کړی دي کوم ټیکسونه چې لګي نو دا پدې عوام کې هغه دغه نشته چې دا ټیکسونه دوی برداشت کړي ولې چې د دې عوام لا الریډي مخکې نملاته ماته را او موږ بیا د پیښور عوام په خصوص د پیښور عوام چې د 40 سالو نه د افغان وار د وجه ته بربادي 16 سال نه موږ هر ځای کې لا جلا کوو 16 سال نه موږ آی ډی پی د وجه بربادي تاسو په وجه موږ اروپا غوړو چې پدې کې به چینیو ګرانې کې پدې کې پټرول نور ګرانې پدې کې ویجلی ګرانې نه آیا دا پچا ګرانې کې دا په غریب عوام پدې 21 22 کروڑ عوام کې کروڑ خلک به مالدار وي نور بچت کې کومه مهنګایي چې روانه ده دا خو موږ د ښکارې چې دوی عوام د ادارو سره جنگول غواړي
حکومت دا خبره کوي چې خزانه کې پیسې نشته دي داغي د وژنه ټیکس لینو چې کله خزانه ته شي نو هغه د پر بیا څه کول پکاري چې ټیکس هم نور کوي خلک او خزانه هم تشي نو بیا خو په ملک نه چریږي
ګورې چې ټیکس غریب سړی چې د ماچس ډبی اخلي کنه هم ټیکس ورکړي موږ ټیکس ورکړی دی ورکو حکومت نغواړي چې دا ټیکس وصول کی ولی چې دوی موږ سره لږ 10 لک کسان فایلر دي 10 لک کسان موږ وای هر عوام نه ټیکس والا خو مال خو سره کړه نن زما بچی ته د سکنو او وو ته په کینټ کې ولاړې کم چې دارالحلافه د په خور کینټ د دې سوبې د ټولو نلوې کینټ ته د دې او وو غره د سکلو قابل نه دي چې ماته د او وو سکلو غو نه ملاوي کی ماته د دې صرف د خپل کمیشنر لپاره د خپل ځان لپاره موږ دا وایو د حکومت زموږ ډیټک ته ودوی خپل یا شي کوي کی
کتن کو دا وخت موږ سر دلته یو بل مقامی تاجر هم ولاړ دی اغه سره بوم خبرې کو د بجټ پاړه باندې خپل بجنګل ور سره کوي
د جمهوریت تاجران رابطه کمیټه جنرال سیکرټری مو د صدر روډ صدر ما
نن چې کوم بجټ پیش کیږي دا بجټ ته تاسو په کوم نظر ګورئ
دا ظالمانه بجټ دی په دا موږ مخکې مسترد کړی دی اوسه مسترد کوو په دې باندې عوامو ته په هیڅ فائدہ نه رسی هر شی ګر نه راته لګیا دی ای دالونو والا تر هر سیس باندې ټیکس دی ای سړک باندې دی هم ټیکس کوزی ګوم ټیکس نو دا خلک اخر بتنګ شي تنګ آمد پجنګ آمد ټیکسونو حالمدارې چې کم خام مال چې مونږ بارنا امپورټ کوو لګیایو هغه خام مال باندې دیو کاغذ 100 روپے باندې ملاویږي نو 200 روپے دیو په ډیوټیو لو ګولا نو هغه کارخانه بیا هغه شی سره نشي رسوري هغه کارخانه ټولې باندې دی پنجاب کې بنديګي لګیا دی کراچۍ کې بنديګي لګیا دی نو دا چې تاسو کارخانهدار لا یا دکاندار لا یا تاجر لا سہولت ورنکې نو دا تاسو ټیکس نشي وصولولې ټیکس سره ال ورکړي چې هغه سر پجیب کې سوي
زما په خیال باندې بیا متوازن بجټ شې دی هغه څنګه وړل شي څه کول پکار دی
هغه لپاره دادا چې اول تخپل معیشت ټیکا سرمایدار لا دا سہولتونه ورکا دا عام دغه شې خام مال چې کوم بار ناراضي په دغه ډیوټیا نه کمی کا اګه ډالر چې کوم دا ګرانه کې ډاله خو سرمایدار سره پر دي اګه د شپې شپې مالدار نه مالدار ته نشو نو غریب سړي سره هټاله نه دي شه مونږ هو مزید د دا خواص کوو چې مهرباني وکړه په دې عوام باندې تر سوغرا چې څنګه تا په کنډیرر باندې وادي کړې وې اګه یو وادم تا سره ته نه رسوله او لہذا اوس مهرباني وکړه د عوامو سره خصل وکړه دا ټیکسونه میکسونه چي دي دا ختم کا
د پیخور صدر چې کوم تاجران دي دا غي خبره تاسو د بجټ په حواله سره وړي دي چې نن دغه قومي سملای کی بجټ به پیش کیږي دی وایي چې دغه بجټ کې کوم ټیکسونه لګولې دي دا غي زور چې دغه به غریب عوام ترسي ورسره چې کوم تاجران دي هغه هم د دې نه متاثر کیږي بلخوا حکومت دا دریز لري چې بجټ کې چې کوم دغه ټیکسونه لګولې شوی دغه ټیکسونه چې د قومي خزانه ته فائدہ رسي او بیا به دغه ثمرات چې د عام خلکو ترسي راتلونکي وخت کې به کتلې شي چې کوم نن بجټ پیش کیږي دغه د عام ولز لپاره څومره پګټه باندې دي او بیا دغه نه تاجرانو ته څومره پیدا رسي عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر
د وایس اف امریکا جبا د کډرمن اوردونکو خبرونه له دوام لري او اوس هم تاسو ته وړاندې کوم چې په پاکستان کې د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان په خوانی ولس مشر آصف علي زرداري پروند د نیب لخواني ولسوي تر دی وړاندې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف هم نیولسوي او په عین وخت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او د کمی اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر هم نیولسوي دي تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ نور هم فعالان په زندانونو کې دي او څه پښتني ته څوک نور پریږدي په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار نوشروان کلندر په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د احتساب ادارې لخوا د حکومت مخالف ګوندونو د مشرانو د نیولو لړۍ روانه ده. پرون په هیواد کې د پخوانی صدر او پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري د نیولو وروسته نن احتساب ادارې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وراره د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شہباز شریف زوی او دا وخت په پنجاب اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر حمزه شہباز شریف هم نیولې ده. د نیب لخوا په حمزه شہباز د آمدن د زیاتو پیسو لرلو رمضان شوګر ملز کې د کرپشن او په ناقانونه ډول د پیسو د لیګلو تورونه لګولې دي. خو حمزه شہباز رسنو ته ویلې دي هیڅ غبن یې نه دی کړی او که په هغه د یوی روپے غبن ثابت شي نو سیاست به پریږدي. په ګرد پاکستان کې نن د شہباز شریف د زوی حمزه شہباز د نیولو وروسته د مسلم لیگ نواز ګوند پلویانو په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه کړي دي. پرون هم چې کله د پاکستان پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداري گرفتاری وشوا نو په ګرد نړۍ کې احتجاجونه شوي دي او دغه احتجاجونه نن هم روان دي. د ملک د نورو برخو ترڅنګ په پیښور او کوټه کې هم د پیپلز ګوند پلویانو احتجاجونه کړي دي. په کوټه کې د مطبوعاتو د پریس کلب وړاندې د پیپلز ګوند پلویانو صدا سيناري وهلي او ورسره تقریرونه هم کړي دي.
آصف علي زرداري قدم بڑھاؤ،
ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
زرداری صاحب هغه لیډر دی چې خپل ژوند یو لس کال جیل کې تیر کړی، بیا محترمه شهادت بعد چې زرداری صاحب پاکستان اختیارات خپل لاس کې وکړي، دا کے پی کے خیبر پختونخوا نوم ورکړي، دا بلوچستان چې قوم پرستانو چې دلته وایلی کې موږ ته صوبای خود مختاری ملف سي، دا زرداری دی چې دی د خلق ته صوبای خود مختاری ورکړي، این اف سی اوارډ ورکړي، د پسماند صوبا کې ځوانان ته نوکریان ورکړي. زرداری غیوه قصور دادی چې هغه غریبان د پاره د زړه کې درد لري.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ دغه ځوان کلن سیاستدان شہباز شریف د نیولو وروسته د مسلم لیگ نون ډلې مشر شاهد خاقان عباسی خپل غبرګون کې ویلي دي چې د حکومت او احتساب اداره یوازې د انتقام نه کار اخلي او دا سیاسي انتقام دی. دوی سره هیڅ ثبوت نشته او صرف په دې وجه باندې کرپشن تورونه لګوي چې سیاستدانان بدنام کړي.
یہ صرف ایک وچ ہنٹ ہے، یہ صرف سیاست کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، سیاست دانوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، ہم قطعاً اکاؤنٹیبلٹی سے نہیں گھبراتے۔
دو تور لگو چھے حکومت احتساب ادارہ ہم خپل کارتن پریک دی۔ شاید خاکان عباسی وائی چھے دا احتساب ادارے چیئرمین ویلی دی کہ دا کرپشن پا تورون یہ پا حکومتی وزیران اللہ سوا چھو ورنو حکومت با مات شی۔ بلخوا بیا د پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بټو زرداری ویلی دی چې د عمران خان خور حلیمه خان او د نږدې ملګری جانگیر ترین باندې د کرپشن تورونه دی خو څوک هم پرې لاس نه اچوي۔
حلیمه خان کی احتساب کب ہوگا؟ کس حکومت کا احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حکومت کا احتساب کریں، اپوزیشن کا احتساب کرنا۔
بلاول بٹو وای د جانگیر ترین په خفیہ اکاؤنٹونو زکه خاموشی ده چې آئی ایس آئی او حکومت پر غلی دی۔ د دې په جواب کې د مرکزی حکومت د ساینس او ټکنالوژي وفاقی وزیر فواد چودری وای چې د آصف علي زرداري خلاف د 15,000 داسې خفیہ اکاؤنٹونو ساتلو تورونه دي چې پکې د سند حکومت پیسې د داسې یو دیرش بینکونو اکاؤنٹونو ته انتقال شوې ده چې تړون یې د آصف علي زرداري او بلاول بٹو سره روزي۔ دغه شان د حمزه شہباز شریف او د نواز شریف د کورنۍ هم داسې بینک اکاؤنټونه دي چې د لارې د ملک پیسې د ملک نه بهر انتقال کړي شوی ده۔
5,000 اکاؤنٹ جو ہے وہ ایف آئی اے نے چیک کیا، 5,000 اکاؤنٹ کا پتا یہ چلا کہ الٹیمیٹلی وہ سارا پیسہ 31 اکاؤنٹس میں جا رہا ہے، اور 31 اکاؤنٹس کے پیسہ جن اکاؤنٹس میں جا رہا تھا وہ سارے کے سارے آصف زرداری اور بلاول ہاؤس سے لنک تھے۔ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا پیسہ کدھر جا رہا تھا، نواز شریف کا پیسہ کدھر جا رہا تھا؟
پاکستان کی سوڑن کی وائی دا پخوانی صدر اسف علی زرداری دا گرفتارے وقت ڈیر نازک تے او دا عمران خان حکومت دا کارزک کڑے چھے دا خلق و توجہ دا بجٹ سخواڑوی.
قدر من اوریدونکو اولیدونکو دا محل د پاکستان یو بل موضوع ولورې ته ځو چې د رسنیو سنسرشپ یا په رسنیو باندې ځینې سیزونه پټ کیږي یا هم خبر نه ورکول کیږي د خلکو غبرګون او همداراز د دې نور تفصیلات دغه ټول اخلو د پیرزو بشا صاحب څخه چې دا محل زموږ سره د ویډیو لینک له لارې په ژوندۍ بڼه ملګری دی. ستړي مشئ، په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، په پاکستان کې په رسنیو باندې بندیز دی او څارونکي ادارې څه وایي د پاکستان په مطبوعاتو باندې؟
جی، د پاکستان مطبوعاتو باندې خو تیر کال کمیټه ټو پروټیکټ جرنالیست دلته امریکې شه د خبریالانو لپاره د تحفظ او دوی د چکم حالات و شکولو پار اداره دا سی پی جی ورتوائی اغوی یو غټ رپورٹ لکھلا مگر سے بنیادی خبر دوی دا کڑی و چې پاکستان سے خبر یالان او مرگ او ژوبلا حکم سوی دا خو سینسرشپ او بندیزونه په زیات سوی دی او پخپل صحافیان او صحافتی ادارے اغوی د سلف سینسرشپ چې پخپل ځان باندې هم بندیزونه لګولی ولې چې ډاریږي او ډیر شیان داسې دي چې کوم دوی نشي رپورٹ کولای. هغه سره سره بیا اوس نږدې وخت شه د فریډم هاوس رپورٹ راغلی دا په هغه شه دوی دا خبره کوي چې په پاکستان شه جیو مثالی ورکړای دا چې هغه ترانسمیشن بند سوای وو. بیا د ډان اخبار زنه زینو شه هغه چې کوم ډیسټریبیوشن دا هغه ترسیل بند سوای وو. ورسره ورسره دوی داسې وایي چې د او دا ټول چې کوم فشار دا هغه وایي چې دا د ریاستی ادارې او د فوج طرف نه دی. بل دوی داسې خبره کوي چې زنه داسې زینه دي چې هغه شه د میډیا رسائی نه ده لکه بلوچستان مثال ورکړای دا او بل ورسره ورسره زنه داسې موضوعات دي چې هغه باندې د ریاستی ادارو د فشار په وجه نه پاکستانی میډیا هغه خبرونه نه چلوي او غټ مثال هغه ورکړای دا د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم په باره شه. نو دا اوورال چې دوی وایي چې دغه حالات چې کوم دي هغه خراب شوي دي تیر کال او اوس هم په خرابچا طرف ته روان دي.
پیر صاحب، په ډیجیټل میډیا باندې یا په ډیجیټل رسنیو باندې کوم بندیزونه دي؟ که مثالونه ورکړئ تاسو او لیدونکو سره دغه تفصیلات شریک کړئ.
نو د ډیجیټل خو مخشه هم موږ لیدلی چې دوی سایبر کرایم لا وا نو په هغه په لاندې دوی ډیر خلک نیولي وو، اسپیشلی هغه خلک چې کوم د ریاستی پالیسي په خلاف وو یا هغوی باندې به نیوکې کولی. او په نږدې وخت شه چې کوم دا یو دوی ویب مانیټرنګ سیستم یو امریکنۍ یو اداره دوی هایر کړې ده چې کوم به پاکستان شه د ویب مانیټرنګ کوي چې کوم په انټرنیټ باندې څه کیږي لګیا ده. نو هغه باندې ډېرې نیوکې کیږي لګیا دي ولې چې دا څه چې هغه کړې دي دا د پارلیمنٹ نه یا د خلکو نه یا د سټیک هولډر څخه ورته وایي. هغه شه ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ده، هغه شه سیول رائټس گروپ دی، اغوی یا عام خلکو نه پښتنه نه دکړي. او ورسره ورسره اوس بیا لکه چې کوم سننکاران دی اغوی دا وایي چې کوم شخصي ازادي دا چې کوم پاکستان آئین آرټیکل 14 لاندې دا هغه خلاف ورزي دا. او بل ورسره چې کوم د اظهار ازادي دا 19 آرټیکل چې کوم دا هغه برخلاف دا. نو دا انټرنیټ باندې دی اوس لیټسٹ دا یو مانیټرنګ سسټم د ډان اخبار په یو رپورٹ شوی دا ویلیو چې دا یو نوې شاید کړای دا چې کوم نه خلکو نه پښتنه نه دا سوي او هغه آئینی چې کوم حقوق خلکو ته ورکړي هغه په خلاف دی.
ډیر مننه کوم استاد څخه پیر صاحب.
ډیر مننه.
د وایس اف امریکا جو دا کتر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم راځو یو بل مطلب ولوري ته چې پښتون ژغورنې غورځنګ چې په خپل په پاکستان کې په رسنیو باندې او باندې بندیز دی خو په نړیوالو مطبوعاتو کې ډیر څه ور باندې لیکل کیږي او هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه په نیویارک ټایمز کې یو تازه مضمون راغلی دی چې زموږ همکار مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان کلهمی قبایلی علاقې په آئین کې د شپږویشتم ترمیم تر مخې خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شوې دي، خو په دغو پخوانو قبایلی سیمو کې انتظامی او عدالتي بندوبسونه لا تر اوسه پورې نشته، او په اصل کې د دغو سیمو ټول اختیار اوس هم د پاکستان د فوج په لاس کې دی. د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د اخبار د نامتو خبریال د بن فارمر د پاکستان د پخوانو قبایلی علاقو او دغلته د پاکستان د فوج په کردار یو تفصیلی معلوماتی رپورٹ چاپ شوی دی. د رپورٹ سره خط ته د پاکستان د قبایلی سیمو خلق لا تر اوسه پورې د انصاف په تمه دي، هر کله چې فوج په دغو علاقو د خپل اختیار په مضبوطولو کې اخته دی. بن فارمر د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې د پاکستان فوج تیرو ورځو کې قطبی وزیرستان کې د راغونډو مظاهره چانو خلاف په کار روایه کولو دا قوي تاثر ورکړی دی چې په خوانو قبایلی سیمو کې د انصاف ورکولو اصلي اختیارمند هم فوج دی. د فوج د کمانډرانو وینا ده چې دوی به د پښتنو د حقونو او د حفاظت دپاره د پی ټی ایم د بیرغ لاندې په راجمه مشرانو باندې د مقدمو چلولو دپاره د عامو عدالتونو اپوټه د ترهګرۍ د مخنیوي عدالتونه جوړوي، خو د علاقې د غیر جانبدارو خلکو اوس هم دا وینا ده چې پی ټی ایم والا امن پسند دي او په هیڅ قسم شر فساد کې ککړ نه دي. پخوانو قبایلی سیمو خصوصا په وزیرستان کې سړکونه بند کړی شوي دي او کرفیو لګېدلې ده. رپورٹ جاتے چې پخوانو قبایلی سیمو کې د پیړو راسې د پیرنګي د دور د اف سی آر ظالمانه قوانین نافذو، خو پر روان کال کې امکان کېدو چې دغه غیر انساني قوانین به ختم شي او د یو نوي او روښانه سباون رڼا به خوره شي د کم چې قبایلو سره لوس شوی دی. اخبار لیکي چې تیر کال د پاکستان پارلیمان د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا سره د یو ځای کولو په حق کې آئین کې شپږویشتم ترمیم منظور کو. دې سره د قبایلی سیمو په لکونو پښتانه قبائل د پاکستان د نورو خلکو پشان د آئینی حقونو حقدار وګرځیدل، چې پکې د قبایلو د خپلو کرمو او د مقدمو قامی اولسی عدالتونو ته د اوړو حق هم شامل دی. د آئینی ترمیم تر مخې اف سی آر ختم کړی شو، د کم تر مخې چې به قبایلی سیمو کې د یو تن د کړو سزا ټولې قبایلی علاقې یا قبیلې ته ورکول کېده. خو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي تیرو ورځو کې چې فوج سوکل دین د اف سی آر د ختمېدو خبره دروغ کاری. منظور زیاته کا دا اوس خو واضح شوی ده چې فاټا او د دې انتظامی بندوبست لا تر اوسه پورې د فوج په اختیار کې دی. منظور وایي د فوج په دې خودسره حکمرانۍ کې مونږ د انصاف تمه نشو کولی. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې نور لیکي چې په تیرو دو هفتو کې د پی ټی ایم خلاف د فوج د سخت کار روایه ورستو د ملک د نورو استوګنو په شان د عدالتي انصاف د حصول د قبایلو امیدونه هم په اوبو لاهو شوي دي. پی ټی ایم د تیر یو کال نه د فوج د سترګو ازغی دی، ځکه چې پی ټی ایم د ماورای عدالت د قتلونو د مخالفینو په خفیه جیلونو کې د اچولو او په نورو ظلمونو کولو د پاکستان په فوج ډاډه آواز کړی دی. خو د پاکستان د فوج وینا ده چې د پی ټی ایم د قیادت واګې د هندوستان او د افغانستان د خفیه ادارو په لاسو کې دي، او هم په دې خبره د پاکستان فوج سخت او خوړلې دی. د پاکستان فوج د پاکستان خبری میډیا ته په سختو الفاظو کې خبرداري ورکړې دی چې د پی ټی ایم خبرونه خواره نه کی. اخبار لیکي چې د فوج او د پی ټی ایم د مرستیالانو ترمنځ د خبره هغه وخت ډیره ورانه شوه کله چې فوج په شپږویشتمه مئی قطبی وزیرستان کې د پی ټی ایم پر لت له روان قبایلو باندې ډزې وکړي او دیارلس کسان یې تنه ووجل. د بشري حقونو مرستیالان او د موقع شاهدان وایي چې په جلوس کې روان خلک تش لاس وو، خو فوج وایي چې مظاهره چانو په چک پوسټ ولاړو فوجانو باندې ډزې وکړي او یو شمیر فوجیان یې جوبل کړل. دغې واقعی نه پس د پی ټی ایم دوه لوی مشران محسن داوړ او ولی وزیر چې د قامی اسمبلی ممبران هم دي گرفتار کړی شوي دي او لا تر اوسه پورې په زندان کې پراته دي. بن فارمر نیویارک ټایمز کې خپل رپورٹ کې زیاتی چې دی واقعی نه پس په ګرد سیمه او پښتونخوا کې مظاهرې شروع شوي دي. د وړوکي اختر نه یو ورځ وړاندې پیښور کې کیدونکې مظاهره کې شامل کسان پولیس په کوتک ووهل. بلخوا ام تیره هفته قطبی وزیرستان کې د سړک د غاړې د خخ بم په چودنه کې څلور ځان وجلې شوی دی. د دې ناقلارای په وجه خیبر پختونخوا حکومت په دویمه جولای په خوانو قبایلی سیمو کې د صوبایي سیملای د پاره د کیدونکو ړومبو انتخابونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د بشری حقوقو مرستیالانو خبرداري ورکړی دی چې په عوامو باندې د حکومت او د فوج د زور ظلم له سبب به قبایلو سره د سیول حکومت د حفاظت لاندې دراوستو ټولی وادي ابس لاړی شي. د پښتنو د حقوقو یو نامتو مشر افراسیاب خټک وایي چې د تیرو څو ورځو واقعاتو د فوج ظالمانه کردار ښه په ډاګه کړی دی او دا هر څه د قانون او د آئین خلاف دی. بن فارمر نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د پاکستان فوج تل د امریکی په وینا په خوانو قبایلی سیمو کې د جنگیالو او د یاغیانو خلاف کار روایه کړی دی. په دې کې د ټولو نه زیات خونړی کار روایي د پاکستان فوج په کال 2014 کې وکړه، کومه چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف وه. د دې کار روایه په نتیجه کې په لکونو قبایل د خپلو کورونو په پریښودو مجبور شول. خورستو پاتې قبایلو سره د پاکستان د فوج د غیر انساني سلوک په نتیجه کې تیر کال نه د پښتون تحفظ موومنټ یا د پی ټی ایم په نوم د پښتنو د حقونو د تحفظ دپاره یو تحریک سر راپورته کړی دی چې پخوانو قبایلی سیمو او ګرد پښتونخوا کې ټینګه مرسته کیږي.
عزتمن اوریدونکو، اولیدونکو خپرونه دوام لري او د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په پاکستان کې د لا قانونه ګرځول شو ډلو سره د اړیکو په تور د بندي ډاکټر شکیل افریدی کیس د بیا ارزونې کاغذات د پېښور های کورټ انتقال شوې دي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي سادیا قاسم شاه په خپل راپور کې.
شپږ کاله وړاندې په پخوانی قبایلي علاقو کې لاګو د اف سی آر قانون لاندې سزا خلاف د فاټا ټریبیونل سره پروت د ډاکټر شکیل افریدی د سزا ختمولو اپیل یا په سزا دویم نظر اچولو خواست به اوس د پیښور اعلی عدالت اوري او دا خواست د پیښور دغه اعلی عدالت ته منتقل کړی شوی دی. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم افریدی وایي د فاټا ټریبیونل نه نور هم داسې زر پورې د ریویو پټیشنز یا د سزا شوی خلکو دغه خواستونه د بیا اوریدنې لپاره د فاټا ټریبیونل نه های کورټ ته منتقل کړی شوی دی او د کې د ډاکټر شکیل افریدی دغه ریویو پټیشن یا خواست هم دی.
اکچولی موږ خو د پټیشنو جمع کړو فاټا ټریبیونل کې چې کوم هغه کې د کمشنر فیصله وا دغه خلاف راغلی وو تقریبا 2014 کې موږ سبمیټ کړو اوس پوره پکې اس توینه وشینو اوس های کورٹ لا ټول کیسونه چې کوم فاټا ټریبیونل کې هغه ټول های کورٹ لا ترانسفر شول. زمونږ دا ډاکټر شکیل والا کیس کوم د دام راغلو های کورٹ لا.
تیر کال د یو آئینی ترمیم د لارې قبایلی علاقې د صوبا خیبر پختونخوا ضلع په توګه صوبې کې شامل کړی شوی وي او وروستو کې دغه ضلعو کې د عدالت او د پولیس نظام هم غځولې شوی ځکه د دغه د سزاګانو خلاف اپیل یا خواستونه به اوس د فاټا ټریبیونل په ځای د پېښور اعلی عدالت یا پېښور های کورټ اوري. د پېښور اعلی عدالت نه د ډاکټر شکیل افریدی دغه مقدمه په حق لا دوی سهیلی لري په لې اړه قمر ندیم افریدی صدا وویل.
بالکل او موږ د ایکویټل لپاره دا کړې د پېښور جمع کړې چې به دا به ګنا ده دې باندې غلط چارجز لګیدل او غلطه سزا او تشهیر پاه کې دې اته کار تیرم. جی جی بالکل او خبره کړه نو او ان شاء الله مونږه امید لرو چې ډیر زر به ایکویټ شي بده کې.
د پخوانی خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي ډاکټر شکیل افریدی په کال 2011 کې سکیورټي ادارو د القاعده ترهګر شبکې مشر اسامه بن لادن په لټون کې د امریکای اداري سی آی اے مرستې په الزام کې نیولې او خور باندې د باړه تحصیل پولیټیکل ایجنټ د کال 2012 مې میاش کې د ریاست پر ضد کاروایانو کولو او د جنګیالي تنظیمونو سره اړیکې لرلو په الزام کې صدرې دیش کاله قید سزا کړو خو بیا وروسته د اف سی آر کمشنر په دغه سزا کې 3 کاله کمی کړی و او اوس ډاکټر شکیل افریدی 3 کاله سزا کې قید دی. خو د دغه سزا خلاف ریویو پیټیشن یا د بیا نظر اچولو دغه خواص د کال 2014 د جون میاشتې راسي فاټا ټریبیونل کې پروتو او نه اوریدل کېدو. یو بل قانون پوهان علي عظیم افریدی وایي داسې ډېر د پخوانی قبایلي ایجنسو کې سزا شوي خلکو د سزا خلاف اپیلونه یا خواستونه پېښور های کورټ ته منتقل شوي دي او دې کې د ډاکټر شکیل افریدی کیس هم دی. هغه په دې کیس ډیر څه ویلو نه ډډه وکړه، خو وی ویل که د سزا خلاف د اپیل واوریدل شو او د پیښور اعلی عدالت دا اومني چې دا فیصله غلط شوی دا، نو ډاکټر شکیل افریدی په حق کې هم فیصله کیدی شي.
های کورټ چې سمروز فایډ ټریبیونل کې کیس پینډینګ نو انکلودینګ دیټ اف شکیل افریدی، هغه به موست ټیک اپ کوي. نو ریویو چې زه څنګه پر ریویو باندې کوم کم داغه سکوپ خو لیمیټډ دی، لکه دا ګوري چې آیا یو فیصله کې څه کم شته دی، دا چې څه ایلیګالټی پکې شوی دا چې کم نه د انصاف ته قاضی نه دی پوره شوی. نو ټول کیسونو کې به دا کوېشن راوچتیږي انکلودینګ د شکیل افریدی کیس، او دا بای کورټ ډیټرمن کوي په را روان وخت کې.
د قبایلی ضلعو په صوبه خیبر پختونخوا کې زم کې دو سره د ډاکټر شکیل افریدی په شمول د اف سی آر تور قانون لاندې سزا شوی ډیر د قبایلی علاقو خلکو قیدیانو د خپل سزاګانو خلاف قانوني اواز پورته کولو، او د ملک نور وګړو په شان ته د اعلی عدالتونو نه د انصاف امید پیدا شوی. سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوریدونکو په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت په ورګډو کړل سو قبایلی سیمو کې چې اوس ورته قبایلی ضلع ویل کیږي، هلته د صوبایي اسمبلۍ په 1400 چوکیو باندې و مرکزي حکومت ته ویلي چې انتخابات د 20 ورځو پر وځنډول سي چې هلته د امنیت ستونزه ده. په دې اړه زموږ خبریال احسان احمد خان په سیمه کې له خلکو سره خبرې کړې دي او رپورټ برابر کړی. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په نوی ورګړې شوی ځلو کې د صوبایي سملای د ټاکنو ځندولو لپاره چې باقاعده توګه خواست ورکړل شوی، خو د الیکشن کمیشن لخوا ویل شوی دوی په دغه پخوانی قبایلی سیمو کې په ټاکلې شوی وخت انتخابونه ستکولو لپاره هر ډول تیاریانی نیولې دي. د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا ویاند سهیل احمد ڈی ون نیوز سره خبرو په محل ویلي، د جون په 12مه نیټه د الیکشن کمیشن په مرکزی ودانی اسلام آباد کې یو غونډه رابلل شوې چې په دغه کې به د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د ټاکنو ځندولو علتونو په اړه بریفینګ ورکول کیږي، او د هغې وروسته به الیکشن کمیشن کومه پریکړه کوي.
انتخابات ملتوی شي د اغه وجوهات تاریخي او تفصيلي بریفینګ د پریباندی الیکشن کمیشن ته ورکول شي.
په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوی قبایلی سیمو د صوبایي سملای 22 سوکو د پاره چې الیکشن کمیشن د 2 جولای نیټه ټاکلې، چې په دغه ټاکنو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوندونو لخوا کاندیدان اعلان شوي، او بیا دغه کاندیدانو خپل کمپاین هم روان کړي. د خیبر ضلع څخه د صوبایي سملای سوکای د لپاره کاندیدا میرمن ناهید افریدی په وینا هغه غنی چې حکومت د خپل سیاسي ګټو په خاطر انتخابونه ځانډول غواړي، او هم د دغه لوجه الی باندې لټوي.
ما ته خو د شخکاري لکه زمونږ حکومت خپل تیار نه دی، یا خو د پی ټی آی چې د غرانی لري زیاته کړي دا خلکو لګ چې کوم نه نفرت زیات شوی دی، دی په دې خبرو کې یریږي چې کوم به کېږي شو په نخلو کله دی وی الیکشن کو کله بیا وی الیکشن نه کو په زپ نه کوي هم چې په دې شل ورځو کې بس انقلابی تبدیلی راځي چې تل کې بالکل مکمل امن او امان وي. کینډیډیټ خپل کمپین خو ټیک ټاک روان دي، زنه په کوم جديد کم حواله سره دا وی چې امن او امان صورت حال ټیک نه دی، نو په دې وجه موږ الیکشن رښتیا کو په کار خدای دې باندې دې نه کوي الیکشن دې په خپل ټایم کې د دې غړ بل دای چې موږ ته نقصان دی چې کله موږ الیکشن د کمپین نزور کو دیل تکي بل را خبره راشي چې الیکشن وشتو کیږي، نو بیا مونږه لکه هغه دغه شروع شو چې را خیادورې پټولېږي چې الیکشن شته مو کوي نشته.
د خیبر پختونخوا حکومت له لوري الیکشن کمیشن ته خواست کې تر ټولو لومړی وجه دا خوده لشي چې د پولي اخو افغانستان څخه د ترهګر فعالیتونو ویاره ده. د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډې دو ورستو زنې ستونزې، او د لیویز او خاصدارو انتظامی واک د ډیپټي کمشنر نه د پولیسو مشر تاس پارلو په شمول و علتونه خودلې شوی. یاد دیوی د پنځشتم ايني بدلون 2013 ورستو د پاکستان الیکشن کمیشن د دې پابند چې د عمومي ټاکنو ورستو په یو کال کې د نن به د غسیمو کې انتخابونو عمل تر سره کوي کوم چې 15 جولای 2013 کې شوی وو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
نړۍ کې د جهاد او تبلیغاتو په اړه وند ځینی مجلې هم خبريږي او یو لیکوال چې جیسي مارتن نومیږي هغه هم د جهاد په اړه وند دوی رقم مجلې خبرې کړې دي. په هغه کې یو کې د داعش ستاینه شوې ده او په بل کې د هغوی د خلاف خبرې شوې دي او د جهاد په وړاندې چې کوم تبلیغات کېږي د هغې په کې تفصیلات ورکول شوې دي. نور تفصیلی تاسو مجاهد جواد وړاندې کوي.
له دوا جلان زورن سره په یوه کې د خلافت ساينه شوی خو په بل کې یو تاوتری خواله خودل شوی. یو په خوانی جهادي جیسي مورتن وای
مونږ یو داسې ټمپلیټ او وسیله کارو چې د جهادیانو ترمنځ ډیره بریالۍ ده او کله چې دا تر خپل ولکې لاندې راولو نو له دې سره دا غوي کارونه تر پختنې لاندې راځي.
مورتن لیونا سرګان زایت څخه امریکا غاټ ته په ټلیفون وویل د یو وخت په امریکا کې د القاعده لپاره د پروپاګاندا مشر وو او د جهاد کلکشن په نامه یو جهادي مجله به خبروله. خدای وای د تاریخوالی له پرې خودلو وروسته اوس د اهل تقوا په نامه د خپل نوی مجلل لیاري بل ډول پیغام خبروي.
سچ مون کو هغه د خلکو د وجلو د انزورونو پر ځای چې ګویا دا خکارو اوس مون په سړکونو باندې د هغو مړو انزورونه خبرو چې د مړي ترڅنګ د کوشنیانو یو وړه ننځکه هم ناستوي.
د نه د شپانو په دغه مجله کې اوس د داعش د خلافت بل ډول انزور ښکاری. مورتن په مجله باندې لیکلي اهل تقوا د دغو کسانو د وژلو غوښتنه نه کوي خو د هغوی د غلطو او ناسمو نظریو او فکرونو وژل غواړي. له مورتن سره په دې کاري سفر کې د نیویارک د پولیسو د ادارې پخوانی استخباراتي مشر میچ سلبر هم ملګری دی.
د داعش پیغام او نظریه او د داعش ډله اوس هم هلته شته که څه هم د داعش خلافت په فزیکي توګه ځپل شوی دی.
مورتن او سلبر نن ورځ یو ډول کار کوي. دوی له توندلاریتوب څخه د پخوانیو جهادیانو او سخت دریځو لرې کېدو ته کار کوي. میچ سلبر زیاتوي موږ فکر وکړ د دې لپاره چې د دوی دا پیغام چیلنج کړو نو نه یوازې باید د هغوی پر وړاندې خپل پیغام جوړ کړو بلکې له هغو لارو یې واسطه کومه چې د داعش نظریې ته مات خلک یې هم لوستلی شي. په داسې حال کې چې دغو نویو لارو چارو باندې ډیر مدني بحثونه راپورته شوي خو د دغو کسانو په وړاندې یې د مرګ ګواښونه هم رامنځته کړي دي.
د وایس اف امریکا دی ودا کډر مون اوردونکو خبرونه لا دوام لري په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڑا لیدل سي facebook.com/voadiva. اوس هم یو بل رپورت چې امریکا د چین د یو کمپنۍ څخه ډرون الوتکې اخیستې دي. خود کورونه او چارو وزارت وایي چې دغه ډرون الوتکې د امریکا حساس معلومات بیرته چین ته ورکوي. تفصیل ور باندې منزه شهید په دې رپورت کې راکوي.
د ڈی جی آی په نوم یوې چینایي ډرون کمپنۍ د امریکا په شمول ځینې نورو هیوادونو ته د ډرون الوتکې ورکړې دي. امریکا وایي دوی شک لري چې د ډرون دغه الوتکې چین ته د دوی حساس معلومات ورکوي او یا هم لیږدوي. د امریکا کالیفورنیا ایالت د اوروژنې څانګې د دغې کمپنۍ څخه 14 ډرون اخیستي دي چې د امریکا کورنیو چارو وزارت وایي د چین جوړ شوو دغو ډرون یا بی پیلوټ الوتکو په کارولو یې سختې اندېښنې دي. په کال 2010 کې د امریکا پوز د ڈی جی آی ډرون الوتکو په اخیستلو باندې بندیز هم لګولی وو. د کالیفورنیا د اوروژنې څانګې د عملیاتو مشر جیف کلوین وویل چې د امریکا د کورنی امنیت څانګې د اندېښنو په اړه جدي دی او زیاته کړې ده.
موږ د دغو تورونو په اړه به خبر یو چې لګول کیږي. دا نوی خبره نه ده. موږ داسې لارې چارې لرو چې خپل معلومات محلي او محدود وساتو چې بهر ونه وځي. موږ داسې لارې لرو چې دغه ډرون د انټرنیټ سره ونه نښلو او د انټرنیټ لاري معلومات ونه لیکو. په دې توګه موږ کولای شو خپل معلومات یوازې په خپل سیستم کې دننه وساتو. موږ په دې باور یو.
د ډي جی آی د عامه خوندیتوب یو ځایي مشر رومیو دورشر دغه تورونه رد کړي دي او وی ویل چې د دوی کمپنۍ تیر کال هم په دغه ډرون الوتکو کار کړی تر څو کاروونکي د خپلو معلوماتو په اړه ټول کنټرول په خپل لاس کې ولري. هغه زیاته کړي
موږ د نورو هیوادونو امنیتي او حساسو معلوماتو ته په کتلو سره له خپل لوري هر ګام اخیستی تر څو هر څوک د خپلو معلوماتو د کنټرول توان ولري. موږ د نورو معلوماتو باندې کاروبار نه کوو. موږ غواړو چې دغه وسایل کارکوونکو ته ورکړو تر څو ثابته کړي چې څنګه معلومات ذخیره شوي، پروسس شوي او یا هم لیږدول شوي.
هغه وایي په امریکا کې اټکل زر تنه د اور وژنې او پولیس څانګې د دغو ډرون الوتکو څخه کار اخلي او تر اوسه یې د 200 څخه هم زیاتو کسانو ژوند ژغورلی دی. هغه زیاتوي چې د دوی شرکت یا کمپنۍ د بیجینګ او واشنگټن ترمنځ د روان تاوتریخوالي ښکار کیږي. د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر او محسن داور سره د هغه مدافع وکیل شاباز خټک لیدل کتل کړي دي او د دغه ټول تفصیل یې زموږ همکار نوشروان قلندر ته وړاندې کړي. راځي چې په ګډه سره واورو.
زتون کې دا پی ټی ایم د لایرز کمیټې ارګنایزر یم. په دغه حوالے سره څومره چې زموږ گرفتار ملګری دي او دا ریفره مزلدل دا زمونږ دا کار حصہ دا نو پرون زمونږ وفد لاړو او مونږ دا علي وزیر او محسن داور سره ملاقات وکړو په پېښور سنټرل جیل کې. او دا هغه ملاقات مقصد دمدا و چې هغه سره د ملاتړ اظهار وشي او هغه سره چې کومې قانوني خبرې دي مسایات په اړه درشوي او یا د پی ټی ایم په اړه سره چې څومره ملګري دفتر شوی دی یا دغه خلاف چې کوم کیسونه جوړ شوی دی چې پاره خبرې اترې.
شاب خټک صاحب، محسن داوړ او د علي وزیر نو خو بیا عام ولس بیا خبر شوی نه دی چې هغه نیول شوی دی. هغه ورستو دا خبره هم په سوشل میډیا کې کیږي چې را تشدد به پېښوي یا شوی دی په ساسو راغی سره خبرې اترې شوې. هغه په دې اک لبانې شوی
ارزاده چې هغه سره زموږ ملاقات وشو. تشدد چې څو پورې خبره ده داسې هیڅ خبره نشته. شروع کې چې کله زموږ ملګری علي وزیر رمانی صاحب گرفتار شو هغه وخت چې ګولۍ هم چلېدلې وه زموږ لکان په هغې کې شهیدان شوي دي. تاسو ته پته ده کله کې ډېر کسان دښمن شوي دي او علي وزیر هم دې په دغه وخت کې ارست کړی و. نو هغه ارست په هغه سخت تشدد پرې کړی و. جسم باندې هم د زخمونو نشانونه موجود وو. پرون ما خپله وکتو البته څو پورې چې دا خبره چې د ګرفتارۍ نه پس بیا چې هغه حراست تر اوسه پورې
ښه جی دا تشدد هغه وخت شوی دی کوم وخت کې چې دغه تاسو وایي چې واقعیا کې ډزې کېدې او دې په هغه ویډیو کې مخکاری نو دا په هغه وخت باندې کسه تشدد شوی دی. نو هغه وخت
بالکل دا صرف هغه وخت کې شوه دا غیږ گرفتارې په وخت. تاسو کا هغه ویډیو زمو ګورئ نو دغلته چې کم پرسونل سپاډي وته یو هغه سره لاسونو کې ډنډې دی او کوته کې دی ورسره ټیک ده. او زه مدا ده چې هغه د کم چې دا غیږ په بدن زخمونه او لاس د شارپ د سره په پن سره نو هغه هم دغه د ټوپکو ګنداسونه او دغه دندو غیره به دغه ښکار کیدو دا غیر په مرکو باندې او دا وګړي چې دي او ظاهره ده چې په بدر باندې په نورو ځایونو خو دا ځایونه په ما پښتلو
ښه سمره دا غینه د موسن داور طبيعت څنګه وږي هغه هغه باندې دا چې چرته تشدد شي ور کنه
موسن داور باندې تشدد نه شوی. هغه د ګستاره وخت کې کړه دا نه خلاصتا ګتلستا کفانو لګیدو او په دغه رش کې هغه دغه ټیم کې پری وته. هغه په خپل هم د فایرینګ نه ډیر معمولی بابودي بچوي ده. په دې حکومت کې تاسو ګورئ چې ان ډیسکریمینیټ یعنی ان بدون فایرینګ شوی په خلکو باندې او دا اوس د قسمت خبرې چې په هغه کې مطلب د محسن یا د علي وزیر سره مخ کې رستو او خلاص توګه لاس ته خلک لګیدل دي د هغه قسمت نو بچوي دي. نو موسم هغه پریوتو دوران کې زخمی شوه او پښتو باندې او داسې لګ ډېر په لاس باندې خو هغه باندې هیڅ قسمه تشدد یا داسې هغه سره غلط سلوک نه دی شوی.
خو موږ داسې اورېدلې چې کله علي وزیر هغه نیول شي نو داسې د سره خواته د ټوپک ډزم دی کړی دی دوران حراست او د تیویلې چې را کلمه وای داسې خبره شته هغه په خپل سویل
ګوره جی دا خو بالکل دا ټایپ خبرې خو شوی دی تاسو مطلب دین اندازو لګوي چې په یو ځای کې په ډیو کې باندې موجود کسان هغه په دومره تعداد کې ډزې کوي او دومره سات د پاره کوي تاسو دا ټایمینګ څو ګوره ټایمینګ ډیر امپورټنت دی نو دا ټول شیزونه په کار ده چې انویسټیګیټ کړل شي دا دا سیده چې مونږ کدا منو چې دا خلک چې کم مرشو شهیدان شو یا زخمیان شو کدا د دې ملک وګړي دي د دې ملک سټیزنز دي نو په کار ده چې د دې ملک ریاست او د دې ځای حکمرانان د دې انویسټیګیشنو کې معلوماتو کې او خصوصا چې کم خلکو دا فایرینګ کړل دا غیلا سزا ورکړي.
ډیر مننه کوم تاسو جی
خوشاله سي
ډیر مننه.
د وایس اف امریکا دی واده کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او سم د کرکټ ولوري ترازو چې د نړیوال کرکټ لوبي په بریتانیا کې شروع دي د دې حال واخلوز مر له همکار رحمان منیر صاحب څخه چې د وخت په سټوډیو کې سره ملګری دي سړی مسه په خیر اله او په کرکټ باندې ډېر ژور نظر دی نو غواړو چې اوریدونکو سره شریک
کرکټ مې ژور نظر ځکه دی چې ورلد کپ ته نړیوال کپ ته افغانستان لوبډله د پکې د پاکستان لوبډله د پکې داسې پکې د هندستان لوبډله دا سریلانکا بنگلاديش دا ډېر مهم لوبډله دي ټول ته خلک ګوري خوخی نو زه به تاسو دا وایم چې تر اوسه پورې ورلد کپ چې کوم لوبې شوې دي پای کې زیاتره لوبې د باران د وجه ځنډول شوې دي. مثال په توګه نن د سریلانکا او بنگلاديش لوب چې د باران په وجه وزن دي د دوړ لوب ډرو ته یو پوینت ورکړل شو کدا لوب شي وي کې دیشي خلکو ته خوند غسته وي خلک چې تماشه لري راغله او ګراوند ته یا میدان ته بیرته لاله دي مخ کې چې کوم پرون بل لوب واغه د وستنډیز او جنوبي افریقا ترمنځ واغه د باران د وجه وزن دي د ونشوا د غرنګ یو بل بل لوب د پاکستان او سریلانکا ترمنځ شي او چې هغه د باران په وجه زندې لیوا تر اوسه پورې په دې لوب کې پنځه لوب د باران په وجه زندې لري دي د کم په
وجه شي بني ریسپ تاسو خبرې کوي او تفصیل جاری کوي. خبره زما پښتنه ده چې د لوبه شروع کی آیا د موسم نه ګوري چې
بلکې زه ستاسو په پښتنې په جواب کوم دا یو کاکر شه چې د ورلد کپ په انګلند کې کوم دی ته معلوم نه چې د دوه باران کیږي په ویلز کې په لندن کې خدا خطو په په بیا په دې میاشتو کې دا ما یو د خلاص کې
څنګه تاسو او بیا په دې میاشتو کې چې جون کې دا برساتو نه دی دا چې هغه ورکه
نه دا سوباړي او د بال غونډاس کې یا غونډوس کې نه دې پدی پوی دا چې پیسې پکټل کیږي خو دې نه چې دوه خلک برازي دا بیرته زی بهرال کرکټ ته باران هیڅ پته نه لګي دنیا کې موسمی بدلون نمره روان دي نو وخت چونګه کم دی زه پکيو اوس دا وخت وې مچي سوق په کم ځای کې دي چا سونو لوبي کړی نیوزیلند چې درې لوبي کړی درې ولې غټلې د شپک پوینټ دي انګلند چې درې لوبي کړی دوه غټلې یو بللې سلور پوینټ دي هندستان یا انډیا دوه لوبي کړی دوه غټلې دي سلور پوینټ دي استرالیا درې لوبي کړی دي دوه غټلې دي یو بللې سلور پوینټ دي سریلانکا چې سلور لوبي کړی دی وای غټلې دا یوې بیللې دا او دوی بغیر رس نتیجې ختم شي بده تک بارونو بګ شي بده سلور پوینټ دی وسنډي چې درې لوبي کړې دی وې بیللې وې غټلې دی وا بغیر رس نتیجې ختم شي درې پوینټ دی د غشن بنگلاديش سلور لوبي کړې دی یوې غټلې دا دوی بیللې دی یو بغیر رس نتیجې ختم شي وا درې پوینټ دی پاکستان چې درې لوبي کړې یوې غټلې وې بیللې یو بغیر رس نتیجې ختم شي بده ساوث افریقا سلور لوبي کړې دی درې بیللې دی یوې بغیر رس نتیجې ختم شي یو پوینټ دی افغانستان درې لوبي کړې درې وړې بللې دي د افغانستان لوبډله چې دغه نن ډیر ټمه کې دي تر اوسه پورې به ټورنمنت کې او دا ټمه کې چې پایندلو بو کې خلوب وو کې ډیر خبر بالران بیٹسمن دی ورسره بهرال د ورلد کپ تر اوسه پورې تازه خبرونه دي چې ټول غټ خبر پکې باران دی کاکر سپ
مننه خو بیا هم او په کار دی هغه ویدر اپ وګوري کنه مننه
کوړ دی ورسره مشوره ستاسو باید وته سګور صحیح او څنګه مونږ شي او ورته لیکو وي
زموږ د خبرونی وخت اوس پاتې رسېږي
مهرباني
کني په باران به نورې خبرې هم کړې وي
مهرباني
په
پسو شیبو کې باید دیو ډاکټر خبرونه پیلېږي او نن به تاسو سره د پولیو د یاد ګزړ ناروغي په اړه وند مجاهد جواد او یو ډاکټر میلمه به تاسو سره غږیږي چې تاسو ته به د دې په اړه معلومات هم درکړي او څنګه تر اوسه پورې په افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي یا دغه وایرس شتون لري او څنګه کولی شي چې له منځه لاړ شي. تاسو کولی شئ د ټلیفون له لارې پکې برخه ولرئ. ستاسو قربانه وو زمو نظر شهید او قربان همکار نصیر احمد کاکړ. ستاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.